که چنین بازی ها می توانند باعث اعتیاد شوند.
سلام، ستړي مشه، سهار مو بخیر. داس از مګه کلا ساده ای رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان پاوز د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 45 مشکوک وسلوالو د وژنې را کړې ده. د پاکستان د پاوز د مالیکو دفتر د اکشن بی پورز د اپریل پر 28مه پر خپل ویب پاڼې په بیان کې ویلي، په تیرو 3 شپو کې د مشکوکو وسلوالو یوه لویه ډله پر ډیورنډ کرښه له افغانستانه د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه یې کوله، چې امنیتي سرتیرو یې مخه ونیوله او ورسره یې نښته وکړه. د پاوز په بیان کې راغلی، په نښته کې ټول وسلوال وژل شوي، خو د سرتیرو د مرګ شوب لپاره جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاوز دایره په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز لګیدلی او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو پاسرونو ته دې نه وځي. د پاکستان پاوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خوارج بللی دي. پاوز دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي، خو دا روښانه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي احتمال لري چې د افغانستان له پرتو سیمو ته د الوتکو له لارې د بشري مرستو رسولو بهیر ودروي. د سازمان د یکشنبې په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې په خوندې ټویټر لیکلي، د الوتکو له لارې لرو پرتو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د دې سازمان په ټوکو په روان 2015 کال کې د الوتکو له لارې د مرستو رسولو 10 میلیونه ډالر بودیجې ته عاجله اړتیا لري. تېره اونۍ د خوړو نړیوال سازمان ویلي وو د راستنو شویو کډوالو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه ډالرو عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ایرانی چارواکي وایي د شهید رجایی په بندر کې د چاودنې او اورلګیدنې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 40 تنو ته پورته شو. ویل شوي چې په پیښه کې 1040 کسان نور ټپیان شوي دي. د شهید رجایی په بندر کې د اپریل په 26مه د شنبې په ورځ زوروره چاودنه وشوه چې د پراخې اورلګیدنې سبب شوه. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې علت معلوم نه دی، خو ویل کېږي چې چاودنه د خطرناکو کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې رامنځته شوې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون ناوخته ویلي وو یو ځانګړې کمیټه د پیښې د لاملونو څېړنه کوي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د یکشنبې په ورځ د ویلمې په خبرولو سره د دې هېواد امنیتي او قضایي چارواکو غوښتل چې په چاودنه کې هر ډول غفلت او بې پروايي پیدا او وڅېړي. او روسیې د لومړي ځل لپاره تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا سرتیری د دې هېواد په ګټه جنګیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 26مه په ویلمې کې د اوکراینی سرتیرو پر وړاندې جګړه کې په کور سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د پام وړ ګډون څخه مننه کړې ده. د دغې اعلامې له خپرېدو 2 ساعته وروسته پینګ یانګ هم تایید کړی چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون په امر یو شمېر سرتیري روسیې ته استولي دي. د روسیې لوی درستیز جنرال وارلی ګریسماموف د دې هېواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي، د شمالي کوریا سرتیرو د کورسک په آزادولو کې مهم رول درلود. د روسیې او شمالي کوریا چارواکو د څرګندونې د اوکراین او غربي چارواکو د هغو راپورونو تاییدول دي چې ویلي وو روسیې د اوکراین د جګړې لپاره د شمالي کوریا سرتیري استخدام کړي دي. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو د اوکراین په جګړه کې له 10 زرو ډېر د شمالي کوریا سرتیرو ګډون کړی چې درانه تلفات ورته اوښتي دي. له دې راپورونو سره هممهاله پینګ یانګ ویلي روسیې ته نوي وسلې او نور سرتیري لیږي. هسته خبرونه واردل اوناند رسر دا مطالب واردل اشه. لا پاکستان رسمی شوی افغانی کورنی دا سرپنا لا نشتوال شکایت کبی.
امیدوار مدینه همیستو او داکتر تا تیال رما بس سرپنا نلرو خیمی دیو سرپنا جه نلرو.
پاکستان ویلي د ډیورن کرښې په اوږدو کې 45 هغه وسلوال وژلي چې هڅه یې کوله له افغانستانه پاکستان ته واوړي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه په دې اړه څه ویلي نه دي، خو وړاندې ورته یې دا ویره کړې دي. سیاسي چارو شنونکي بیا وایي
دوی د مجاهدین او د طالبان او د نور ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ. هغه ته نوم ورکړ داعش خراسان.
وړاندې به په اړه هم سره جزئیات واورئ. املا دې سربېره ستاسو پیغامونه به هم د خپرونې په پای کې درته واخلو. نور مطالب مشتمل تي هم غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. په دې خبری خبرونه کې مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د پاکستان پوز د خبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 150 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د پاکستان د پوز اماریکو دفتر د یکشنبې په ورځ د اپریل پر 28 پر خپلې وبپاڼې په بیان کې ویلي، په تیرو درې شپو کې د مشکوکو وسلوالو یوې لویې ډلې پر ډیورنډ کرښه له افغانستان د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه کوله چې امنیتي سرتیرو سره یې نښته وشوه او امنیتي سرتیرو یې مخه ونیوله. د پوز په بیان کې راغلي، په نښته کې ټول وسلوال وژل شوي خو د سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات ورکړل شوي نه دي. د پوز دا عایده په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځېدل بند شوي دي او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو او بازارونو ته ونه وځي. د پاکستان پوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خوارج بللې دي. پوز دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي، خو دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. ټي ټي پی یا کومې بل ډلې هم د پوز دایده په غبرګون کې څه ویلې نه دي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د پوز دا ډول اداوي تاییدولی نه شي. د پاکستان پوز او حکومت اکثرا تور پوری کوي چې وسلوال په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو د طالبانو حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وایي هیڅ وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې پټنځای نه دی ورکړی او ټینګار کوي چې د هغه هیواد خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. اخوا تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او نورې ډلې هم وایي وسلوالې په پاکستان کې دي او په بل ځای کې پټنځای ته اړتیا نه لري. د پاکستان پوز وخت په وخت په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوی کوي. پوز د اپریل پر 28 پر خپلې پاڼې په بیان کې پر 25 او 28 نیټو د خبر پختونخوا په کرک شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د 45 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. په خبر پختونخوا کې له تیرو دریو کلونو راهیسې دا نامنۍ پیښې زیاته شوې دي او وسلوالې ډلې اکثره پر پولیسو، امنیتي سرتیرو، حکومتي کارکوونکو، ولسي مشرانو، فعالانو، سیاستوالو او دینی عالمانو حمله کوي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اپریل پر 9 نیټه په خپل میاشتنی راپور کې وویل، د روان کال په مارچ میاشت کې په هیواد کې وسلوال د بریدونو په کمسارې د وسلوالو بریدونه په کمسارې ډول زیات شوي دي. د دغه مرکز په ټکو د 2014 کال له نومبر راهیسې په لومړي ځل د سږني کال په مارچ میاشت کې د بریدونو شمیر تر 100 لوړ و. د شخړو امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې امنیتي ځواکونو هم مارچ کې خپل عملیات څخه کړي چې پکې 3 مشکوک وسلوال، 14 سرتیری او 11 ولسي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې دښمن دي. د دې هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د مارچ پر 28 په اسلام آباد کې غونډه ته ویل، ملت او امنیتي ادارې د ترهګرۍ پر ضد یو موټی دي او وسلوالې ډلې خپلو شومو موخو ته د رسیدو لپاره نه پرېږدي. د پاکستان دایدا چې له افغانستان په شمالي وزیرستان کې 450 وسلوالو هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراخولو غوښتون کې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویلمی په خبرولو سره ویلي دي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان د چارو لپاره د دغه هیواد عمومي مشر د موضوع تېره ورځ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړې ده. د چارو ځینو پوهان د کتنه مهمه ګڼي خو ټینګار کوي چې افغانستان باید له پاکستان سره د اړیکو په انډول ساتلو کې له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. نورحال له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراخولو لپاره د هند لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبې په ورځ د سور په ومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دوه اړخیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړې او آنان پر کاش ویلي چې هند غواړي له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوې چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړې وې بیا پیل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې په ټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د علي د کاته په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترینګلې شوې دي، خو ځینې افغان سیاسي شنونکي وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخېدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل:
روز به روز یک تنش کې در منطقه په وجود آمدن این قسم ملاقات ها اهمیت اختیار میکند، ولیکن
سیمه کې ورځ بلې ته زیاتېدونکې ننګونې ته په کتو دا ډول لیدنې اهمیت لري. طبعا که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنونکې وي، خو اوس مهال نشو ویلی چې دا لیده کاته د هند او پاکستان ترمنځ ورستۍ رامنځته شوي
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د شپږ ویشت کسانو وزل او تر شلو ډیرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګا بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقابلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی، د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي.
پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطری که
له پاکستان سره اړیکه باید ترنګنه نشي، خو له هند سره د اړیکو دلودل هم ډیر مهم دي، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظ تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده چې که د زده کړو بورسی ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2024 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوې ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل شو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوې ویزې ترلاسه نه کړای شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. ځینو سیاسي کارپوهانو بیا ویلي و چې د دې لپاره چې طالبانو حکومت وکولی شي له پاکستان سره د اړیکو انډول وساتي، نو باید له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازی زلمی خلیلزاد تر څرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د داعش په ګډون بیلابیلې ترهګرۍ ډلې په پاکستان کې خوندي دي او هلته خوندي ځایونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد ویلي و پاکستان له هم له ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړ، د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان شنونکي دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیلې ترهګرۍ ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هلته روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسله والې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړی.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره دوی د ستراتیژیک موخو دپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په غبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی. خواجه آصف د تیرو جمعې په ورځ لسکاینیو سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برطانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار یعنې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ، دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په غبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله اکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوس وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او دیرش داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دې د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپله اکسپانه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي، هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالان او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړیګانې د تروسی جوړې شوې دي.
خو افغان شنونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوي د خپلو ادعاو په اړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد د خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور په اړه دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د تېرې مارچ میاشتې په 15مه پاکستان د داعش د هغه غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اګست کې د کابل په هوایي ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلي و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي و په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادعا ترڅنګ په وار وار دا تور پورې کړی و، خو پاکستاني چارواکو دا ادعا رد کړې وي. د داعش خراسان څانګې په 2015 کال کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډېره هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي وو او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2006 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي، د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کېدو وروسته پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به پکتیا ته هم ورشو، خو اوس ورځو له پاکستان نه افغانستان ته. د ځینو راستنه شو کورنیو ښځې او نجونې چې د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې اوسیږي وایي چې هیڅ ډول روغتیا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. ځینو دوی ازادي راډیو ته وویل چې داسې مهال چې دوی امیندواره دي او په سختو شرایطو کې دي، دوی هیڅ ډول امکانات ته لاسرسی نه لري. اوس هم ورځو پکتیا ته د راپور اورو، بیا وروسته به د کډوالو راپور درته ولرو.
دا پکتیا ولایت د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي که چیرې موسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي، نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي، بلکې دوی به یې ساتنه او پلنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سړی د سیرخیر اوسیدونکي حاجي راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونې زموږ تر کړې شوې دي چې دغه ته موږ لښتیم تروي حفاظت یم کې که موږ سره چا همکاري کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسې دغه نه د وهل شوي بوټي په زمین دی موږ سره د بادومو کومک وکړي چهارمغز کومک وکړي کوشش شو وکړي کزین غذای شو ناجو شو پوسته شو د وړې بیټي د پوره اینجه شو هغه د لال متخمی ته موږ ضرورت لري.
د ګرد سړی د سیران سیمې اوسیدونکو ویل ونې نیالګي او نور کرنیستوکي اساسي او دوامداره اوبو ته اړتیا لري چې یاده سیمه له دې اړخه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکی احمد ګل اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
موږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه ښې پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړي دي، دغه غرینه خدای پیدا کړي دي، دغه وسیله د غرې نه وه، د ځنګل نه وه. اوس موږ غوښتنه دغه ده چې عام مځکه چې للمي مځکه دي که نه، چې هغه ته موږ دا ته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه زمینه مسل ګولیلي.
سیمه اوسیدونکو زیاتوی د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نور امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجی نادر خان او بابرای وایي
کې مې خپل ونې می لري دغه مندم د خلک وخته دي نه زیته ونه مې د پټه غره کوم کنه ول دي مې د دغه نوربولې زپاخ وختنه دغه دو چې د سینادې دوه تر ضرورت لري ویاله تر ضرورت لري دی ویاله سربندې ته دی ویاله په خول تر ضرورت لري
د کوم ځنګلات چې د مې ژوبل شوی دی یا په ټپ والی دی یا رنجک والی دی چې شی والی دی چې دغه پران مې داسه وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوځي ونه شته خو شي وخت تر دی چې دغه مې لا کې دغه ځنګل بیا په څپ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکی رشید خان وایي
زون غزای دی چړی دی دا خو موږ بیا نه وایي داسې ځینه دی چې موږ ته داسې شی روکړي چې موږ داسې ونه ککنه وي چې د کومه غز نه وکړي استفاده ازنه وخلي دولت ته پته لاګي چې دغه شی په غره کې لاګي.
بلخوا د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ګردې سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره له مخکې شوې ده. د یاد ریاست استازي صاحب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ولسوالۍ د سرخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده دپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونه وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزي سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګرد سړی د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړې دي.
تاسو مخ غږ لا زده رادیو ناوړه وسمرزو د کډوالو د ستونزو په اړه راپور ورو له هغې وروسته ستاسو پیغامونه
امیندواره یم مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم بس سرپناه نه لرو خیمی دی سرپناه جای نه لرو.
دوه ویس کلنه شریفه وه چې د اپریل په 14مه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښاره په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتیناو سیمه کې د کډوالو په یو پنډغالي کې اوسیږي. شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه یې د نهو میاستو په ناستی خوایې په خیمه کې د ژوند سختی ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسی نسته.
پاکستان کې څو غرسې ویني ماغله خپل درغل ودل دم نو کور لارو نه خلارو خیمه کې خزون نه دیریږي من خپل کور کې مين دوارم ستاده ز خپل مين دواره ما د ډاکټر ضرورت لارو ولې نه لارو زما روپي نه لارو ز خپل خواړه پیدا کوم مين دواره ما دنه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم همیاست ما دي خلک زی راځي چې چړی تا ګور ولې نه خلک خپل لاس کوي خپلم ته خوګي لاسونو ته خوګي روندونه اندیښنه لا
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلن لیلا بیا چې همدا تیرونې د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغي پر مهال د روغتي اسانتیاو لنه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو تاسو موږ د زموږ راغلي خیمه کې اوسېږو ډاکټر خزینه کاوی لګان خونه دې دې کې خزینه ډاکټر خونه سره تا خو ما د پټنشته راوځو بالکل واسي برابر شي تاسو بالکل
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین دي د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغي یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. د دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدواره مور زغمي د په راتلونکي کې د ماشوم په روح روان باندې او د ماشوم په روح باندې ډېره منفي اغېزه لري. همدارنګه هغه نجونې او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپله حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهداني اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونریزي دوامدار وبهېږي. بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په بنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل شویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریکه کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري UNHCR هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوې افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. UNHCR د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې وه چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. پاکستان د مارچ له 1.5 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو او د ښځینه ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خیش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي لیدل یې زیات خلک لیدل دي. دا سرکاري اسپیټالونه چې د وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت یې الته بیا خواري نو سره خیږي الته وس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کیږي کوي ستنه ونه کیږي. د بودلک ولسوالۍ د عمومي هسپتال ته خپل ځو ماشوم وروړي نو دا خو څلور ساعته یعنی ایمرجنسی سته مونږ راغی چې مریض وروړي مازګر دی ورته وی جو فرمان اور نه درلود ول رسمیت ختم شو. اصلا کې چې وایستای بیا هم ارزای کار کیږي کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر کدرویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان هر یو د بای اغه ته نشي کولای بیا شکن د بای اغه دی په هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې انسان د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي. دې په حکومت نه د سرک نه په دې کې خارق شجه د روسه پوټ نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښې ده، نه په شخصي کښې ده، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دوی څوک پسې څرک کوي چې ته دغه خلک څه کوي، دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بې وسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت تېرې کولی اوس هم شته، ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلې؟ حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خفه. زه په خپله تورخم کې کار کوم، نه تورخم کښې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډېر سختۍ سره مخ و. نو ګېټ کولاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی، او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد